دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنوندونکو ز عاشق الله رحیم زو يم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی وایي کته هم د افغانستان حکومت خپل ټوله پاملرنه د کورونا وایروس سره مبارزه تړولې ده خو اوس هم سوله د حکومت په لمړیتوبونو کې ځای لري ښاغلی صدیقی نن خبریالانو سره د کورونا وایروس د وبا څخه د پیدا شوو اقتصادي ستونزو په وړاندې د حکومت د اقداماتو په ځانګړي ډول په کابل او شلو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ د ویش د پروګرام په اړه د معلوماتو پر مهال د طالبانو نه د بشر دوستانه اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړله صدیقي وویل اوربند یو اساسي موضوع د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه ده او طالبان باید دا غوښتنه ومني د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو د دین وړاندې هم د طالبان نه غوښتي ول چې د روژې په میاشت کې د اوربند وکړي خو طالبانو د غوښتنه نه ومنلې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په داس حال کې چې د کورونا د ویروس خطر بیخي زیات شوی دی خو خلک لا هم بې پروايي کوي د عامې روغتیا د وزارت معین وید مجرو وویل چې په تیرو 46 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 498 سمپلونه معاینه شوي دي چې 190 مثبت ول په افغانستان کې اوس 2849 کسان په دې ویروس سخته شوي دي په تیرو 46 ساعتونو کې د کورونا نه 15 کسان مړه شوي دي او د ټولو مړه شو کسانو شمیر 90 ته ورسیده او شپږ شپږ کسان بیرته روغ شوي دي چې د روغ شو کسانو تعداد اوس 390 ته ورسیده سیمې یو نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا په هلمند کې د افغانستان د قواو په یو مرکز د وسلوالو طالبانو په ځانمرګي برید کې د پاوز 3 عسكر وژل شوی دي او شپږ نور ټپیان دي برید بیګاش په د ګرش کول سوالي د نهر سراج په سیمه کې شوی د هلمند والی ویان عمر زواک نن امریکا غک ته وویل چې ځانمرګي د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر د افغانستان د امنیتي ځواکونو په نظام قراول باندې وروسته و او په دروازه کې چولای وسلوالو طالبان ادعا کړی ده چې برید هغوی کړی او د ګنشمیر افغان عسکرو د وژلو ادعا کړی ده بل پلو وسلوالو د قندار په ښار کې نن سهار یوه پولیسه په غلچکی برید کې وژلې ده د قندار د پولیسو ویان جمال بارکزی امریکا غږ ته وویل چې برید نن سهار د قندار د ښار د شهیدانو څلور لارې ته نږدې شوی دی ښاغلی بارکزی وویل چې بریدګر تښتېدلی دی او پولیسو د هغه د پیدا کولو لپاره پلټنې پیل کړي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پولیسو د وژلو ادعا نه ده کړې ښاغلی بارکزی وویل وژل شوی پولیسو د ښار په 14 حوزې کې وظیفه درلوده د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو 98 نور بندیان هم خوشي شوي دي د شورا وایان جاوید فیصل نن امریکا غږ ته وویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان په اساس پرون د ترخی پله د زندانه 98 نور طالبان د هغوی د عمر روغتیایي وضعیت او د قید پاتې مودې په اساس آزاد شول ښاغلی فیصل زیاته کړه چې په سوله کې د پرمختګ او د کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د زندانیانو د خلاصولو لړۍ دوام لري او ټاکل شوی چې نن به هم یو شمیر طالب بندیان آزاد شي سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه په بنگلاديش کې چارواکو لږونه هغه روهنګي مسلمانان په کمپونو کې ځای پر ځای کړل چې ماليزیا ورته خپل هیواد ته د ننوتل اجازه ورنکړه او بیرته یې ستانه کړی ول بنگلاديش چارواکو وایي د ماليزیا نه پستانه شوو روهنګيانو کې 15 خزي او شپږ ماشومان شامل دي ولې کېږي چې دوی د هغو 500 کسانو د ډلې نه و چې څو ورځې یې په سمندر کې د کب نیونې په یو کښتۍ کې تیرې کړې وې دوی هڅه کوله چې مالیزیا ته ځانونه ورسوي خو د مالیزیا حکومت د کورونا وایروس له کبله سخت قیدات لګولي دي او هغوی یې له نیول کېدو وروسته بیرته ستانه کړل او وې شړل د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د کورونا وایروس به په امریکا کې د 15 تر 100 پورې کسان مړ کړي اغلی ترامپ وویل فدرالي حکومت خای سمدستي مالی مرستې $6 trillion ته لوړې کی د امریکا کانګرس تر اوسه د کورونا وایروس د سمدستي مرستو لپاره $3 trillion تصویب کړی دي د امریکا د سنا جرګه نن د دوشنبه پر ورځ بیرته خپل کار پیل کوي خو د امریکا د استازو د جرګې رئیس ویلي دی چې د ډاکټرانو د سپارښتنې په اساس به عمل وکړي د سنا په مجلس کې اکثریت د جمهوریت غوښتونکو سره دی، خو د استازو په مجلس کې بیا دیموکرات ګوند اکثریت غړي لري. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه خبره تایید کړې ده چې ویلي ول د کورونا ویروس د چین په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. ښاغلی پمپیو وویل زیات شواهد شته چې د کورونا ویروس د چین د ووهان ښار په یو لابراتوار کې جوړ شوی، خو هغه ونه ویل چې آیا امریکا په دې باور ده چې دغه ویروس په قصدي توګه خپور شوی دی او که نه. ښاغلی پمپیو زیاته کړه، موږ کولی شو تایید کړو چې د چین کمونیست ګوند پوره هڅه وکړله چې نړۍ ونشي کړی په وخت سره په هغه څه پوه شي چې پېښېدل. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې تر سهاره پورې په نړۍ کې 240,000 کسان د کورونا ویروس په وجه مړه شوي دي او څه د پاسه 3,509,000 کسان پرې اخته دي. وسلوالو کسانو چې معلومه نه ده څوک به ول د سوریې په جنوب کې یې نهه پولیس لومړی تښتولي دي او بیا یې وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د جګړې په هکله معلومات راټولوي وایي دا پیښه نن د دوشنبې په ورځ د درا ولایت د موزایارب په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پولیسو د تښتولو او وژلو ادعا نه ده کړې. د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي وسلوالو لومړی د ښاروالۍ په ودانۍ برید وکړ، د امنیتي ځواکونو نه غړي یې وتښتول او بیا یې هغوی ووژل او مړی یې د ښار په څلور لارې کې وغورځول. ایرانی چارواکو نن د دوشنبې په ورځ د هیواد په هغو برخو کې چې د کورونا ویروس خطر پکې لږ دی د یو شمېر جوماتونه بیرته پرانستل. دا جوماتونه په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د ایران د عامې روغتیا د وزارت ویان کیانوش جهانپور نن اعلان وکړ چې د کورونا ویروس په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 40 کسان وژلي دي، چې په دې سره په ایران کې د کورونا له وجې د ټولو مړه شوو کسانو شمېر 6,270 کسانو ته ورسېده. ښاغلی جهانپور همدارنګه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 223 تازه پیښې ثبت شوې دي، چې په دې سره د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 100,000 ته نږدې شو. د بشري حقونو د څارې او اداره د نړۍ د دیموکراتیکو هیوادونو نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لپاره دی د روسیې، کیوبا او سعودي عربستان د غړیتوب د ترلاسه کولو مخه ونیسي. دغه اداره وایي د درې وړه هیوادونه د بشري حقونو د سرغړونو ناوړه سابقه لري او په همدې خاطر باید پرېنه ښودل شي چې د دې شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې 15 نور غړي هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته ټاکي، خو د څار د خپلواکه اداره چې د ملګرو ملتونو کړنې څاري غږ کړی دی چې په دې شورا کې د روسیې، کیوبا او سعودي عربستان غړیتوب ملنډې وهل دي، ځکه چې درې وړه یې استبدادي او ټولواک رژیمونه دي. او وروستی خبر دا چې په نیوزیلند کې نن د دوشنبې په ورځ د کورونا د ویروس هیڅ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د هغه هیواد صدر اعظم جسیندا آردرین د خلکو نه غوښتي دي چې ټولنیز قیودات دې مراد کړي. میرمن آردرین ویلي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل حال دي او د لرې کولو یا کمولو لپاره یې حکومت هیڅ ډول پرېکړه تر اوسه نه ده کړې. ټاکل شوی چې د نیوزیلند صدر اعظم به سبا د سې شنبې په ورځ د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن سره وګوري او د کابینې په غونډه کې به برخه واخلي چې د کورونا ویروس په هکله په اضطراري حالاتو غږیږي او امکان شته چې د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د تګ راتګ لپاره سرحدونه هم خلاص شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
په افغانستان کې د کورونا د ویروس ناروغانو شمیر 2,804 نوي کسانو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د لا خپرېدو خبرداری ورکړی دی او د خلکو نه یې د وقایوي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د افغانستان حکومت په 15 نورو ښارونو کې په بې وزنو کورنیو باندې د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام شروع کړی دی. خبریال اکرام
شینواری
د کابل نه
رپورټ را کړی. د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو مهم ډاکټر وحید الله مجروح د دوشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 99 پیښو د ثبت خبر ورکوي، ویل چې اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمېر 2,304 تنو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دوشنبې تر ورځې د کورونا پر ویروس 9 تنه مړه شوي او 309 تنه له دغې ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو مين وحید الله مایر په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغي خبرېدل ځان دیخنی وړو بلل او ویل چې د خلکو د همکارۍ پرته نور هیڅوک د ناروغي نشي کابو کولای.
ما دو گزینه بشار نه درم، تکرار میکنم،
موږ له دوه ډیرو انتخاب نه لرو. بیا یې وایم، موږ یا په کور کې پاتې کیږو او روحي اقتصادي او ټولنیز فشارونه دی وو وخت لپاره زغمو تر څو له دغه مصیبت څخه افغانستان وژغورو، او یا دا چې روغتون ته او پر روغتون کې آی سی یو خونې ته روان شو، او له بده مرغه د هغه له ډلې چې آی سی یو ته ځي یو زیات شمېر هدیرې ته لاړ شي،
راهي قبرستان خواهد شد.
د امیر روغتیا وزارت دغه چارواکي له خلکو وغوښتل چې ټولنیزه فاصله مراعت کړي او هم د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په برخه کې دي د امیر روغتیا وزارت سپارښتنی عملي کړي. ډاکټر وحید الله مجروح د نړیوال بانک او اس کی پرمختیایی بانک لخوا افغان حکومت سره د کرونا د وایرس پر وړاندې د شو مالی مرستو د مصرف په هکله په تفصیل معلومات ورکړه. ویل چې دغه دوه نړیوالو ادارو په پیسو به چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف له لارې په مصرف ورسیږي. د یوې خوا د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه پیاوړې شي او د بلې خوا به پرې د افغانستان روغتیایي سکتور پیاوړی شي. هغه ویل پر دغو پیسو به د افغانستان په روغتونونو کې د بسترونو ظرفیت 100,000 ته لوړ شي او هم به په هر ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو د آی سی یو بستر پال شي.
پروژې کومکای عاجل ته
د نړیوال بانک د عاجلو مرستو د پیاوړي کېدو د 100,000,000 او 400,000 ډالرو د پروژې عمر درې کاله دی او په درې عمده برخو کې به متمرکز وي.
ډاکټر مجروح ویل چې په عاجل ډول کرونا وایرس ناروغانو ته روغتیایي خدمتونو برابرول د کرونا وایرس د ناروغۍ په برخه کې د روغتیایي سیستم پیاوړي کېدل او د کرونا وایرس د خطر کمول په دغو درې عمده برخو کې شامل دي. هغه د اسکی پرمختیایي بانک د 300,000,000 ډالرو د مرستو په هکله ویل چې دا مرستې هم په درې برخو کې مرکزی دی. شپ کې دانتانی ناروغي لپاره د نوو روغتونونو جوړول، د آی سی یو لپاره د وسایلو برابرول او په سرور دي شولایتونو کې لزرو څخه زیاتو د آی سی یو بسرونو پالول شامل دي. د امیر روغتیا وزارت مهند دغه پرستو پاړه د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د افغانستان سیمه ایز اورګانونو خپلواک ادارې ویلي چې د کابل سربیره په 15 ولایتونو کې د ډیرو بیوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په خارونو کې د ګرځېدو د بندیزونو لامل زیانمن شوي ته وشي روړی دی شروع به د شمیل ورځي پیل کړي چې د روژې د میاشتې سرپای به دوام عمومي په کابل کې لوړاندې دا بهیر پیل شوی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې وایان سید سکیم شاه خبرارانو ته ویل چې په پام کې ده دا پروګرام شلو نورو ښارونو ته هم وغځول شي.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره په پام کې لري چې زر د هیواد په پاتې نورو ولایتونو کې هم نادارو کورنیو ته د پخې ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړي. سپه دې توګه به موږ هر ورځ د روژې تر پای پورې درې سوه او 214 کورنیو ته پخه ډوډۍ ورکوو.
د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی له دوخان په خار کې خپور شو چې اوس دا ناروغي د نړۍ 150 هیوادونو کې خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پانتون د معلوماتو په اساس د کرونا وایرس د دوشنبه ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 2,838 تنه ژوند اخیستي او 3,540,000 او 3,090 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت ویلی دی چې په امنیتي قواو باندې په دې وروستیو سو هفتو کې د طالبانو د حملو زیاتېدلو خلک د سولې په بهیر بې اعتماده کړي دي. لیمې نیازی په دې حقله د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی وایي کته هم افغان حکومت خپل ټوله پاملرنه د کورونا وایرس سره مبارزې ته اړولې، خو اوس هم سوله د افغان حکومت په لومړي توپونو کې ځای لري. خاغلی صدیقی د دوشنبه په ورځ خبريالانو سره د کورونا وایرس د اوبات څخه د زیګیدلو اقتصادي ستونزو په وړاندې د افغان حکومت د اقداماتو په ځانګړي ډول په کابل او شلنورو خارونو کې د وچ جوړې د ویش د پروګرام پاړه د معلوماتو پر مهال له طالبانو د بشر دوستانه اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. صدیقی ویل اوربند یو اساسي موضوع د افغانستان د خلکو او نړیوال ټولنې یو اساسي غوښتنه ده او طالبان باید دا غوښتنه ومني. نو موري زیاته کړه کچیر طالبان د بشر دوستانه اوربند غوښتنې ونه مني او کبیا د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې د کورونا وایرس د وبال عمل کوم ناورین پیښ شي، نو مسولیت به د دغه ډلې په غاړه وي. صدیقی ویل چې اوربند د افغانانو د سیمې د هوادونو او د نړیوال ټولنې غوښتنه ده. هغه په ورستۍ اونیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو بریدونو د زیاتېدو په حق له هم ویل چې د بریدونو د زیاتې دوله عمله خلک د سولې پر ټینګېدو بې باور شوي دي.
متاسفانه افزایش حمله های طالبان در چند هفته گذشته باعث شده که مردم یک مقدار برای پروسه صلح بی باور شوند. حکومت افغانستان بر رهبری حکومت افغانستان صلح هنوز هم یک اولویت اصلی است. رئیس جمهور افغانستان بیشترین وقت خود وقف این پروسه میکنه و ما امیدوار هستیم که تلاش های ما و تلاش های متحدین ما در راستای برقراری صلح نتیجه بده.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی امریکا غږ ته وویل کچیرته د طالبانو حکومت لخوا بریدونه دوام پیدا کړي نو دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو خنډ وګرځي.
که څنګه چې طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سولې وکړلې لاسلیک کو افغانان ډېر ورته خوشبینه وو چې نور به انشاءالله د جنګونه په وطن کې ختمیږي او تلپاتې سوله به مو وطن ته راځي او د افغاني مذاکراتو لپاره به دا ښه شروع وي. اما له بده مرغه څنګه چې بار لیغنه ګورو په وطن کې د طالبانو لخوا په افغان حکومت باندې جنګو ته زور ورکړی ده. بدبختانه ملکي تلپات او وروزنه ادامه لري. په دواړو طرفو موږ غږ داده کچیرې دا لړۍ دغه روانه وي فکر نه کوم چې د سولې افغاني مذاکرات به هم شروع شي نو دا به نور هم په وطن کې د وینې تویولو دپاره دا لړۍ روانه وي.
خو د سولې د انستیتوت مشر یاسر احمدزی امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید لومړی خپل منځي ستونزې حل کړي او بیا د سولې لپاره اقدام وکړي.
د سولې موضوع ته هغه مرا چې په درانه سترګه باید کتل شي وي نه دي سوي. د دولت له لوري غټه ناغېړي او نیمګړتیا دا ده چې تر اوسه دولت خپل ځاني مشکلات نه دي حل کړي. تر اوسه دولت د یو دوه سري حکومت په شکل اوس هم اخته دی یو د بل سره دوی د خپلو ستونزو د حلولو نه بلکې یو بل ته د ستونزو د زیږولو په موضوعاتو کې بوخت دي. نو څنګه به وشي کړی دوی چې د یو واحد نظام څخه استازیتوب وکړي چې د طالبانو په وړاندې یا هم ودریږي او یا هم د خبرو اترو لپاره آماده شي.
خود جمهور ریاست ویاند جمهور رئیس محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکیچ د هوارولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه. ویل چې د دواړو غاړو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. صدیق صدیقي د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشي کېدو مسله هم یاده کړه او ویل چې دا بندیان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس له زندانه خوشي کېږي. که څه هم طالبانو په رسمي توګه خپل پسرلنی عملیات نه دي اعلان کړي خو په افغان ځواکونو د دوی بریدونو شته تخیسته دی. په وروستي مورد کې د افغان قواو پر یو مرکز د وسلوالو طالبانو په ځانمرګي موټر بم حمله کې درې افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د یاد ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او رسنیو ته په یو لیږلي بیان کې د ګډو افغان ځواکونو د وژل کېدو ادعا هم کړې ده. سربیره پر دې تیره ورځ امنیت شورا اعلان وکړ چې طالبانو د روژې لومړۍ اوو ورځو کې ولس ملکیان وژلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت شکایت لري چې خلک د کورونا د مرض د مخنیوي لپاره د لګول شوو بندیزونو رعایت نه کوي. موږ په ننګرهار کې د دې بندیزونو او تدابیرو د عملي کېدو په باره کې د دغه ولایت د حج او اوقافو د رئیس قاری محمد داود مجاهد سره مرکه کړې. د ننګرهار د ولایت د حج او اوقاف رئیس قاری حاجی محمد داود مجاهد صاحب په ننګرهار کې خلک د قرنټین رعایت کوي یا نه کوي؟ ځکه اوس خو خلک منه دي باید حتی جمعتونو ته ورنشي چې د کورونا دغه ویروس خپور نشي. ډېر خلک نیولي دي او اوس بیخي خطر زیات دی. نو خلک ستاسې خبر مني یا نه؟
الرحمن الرحیم زما خور په دې کې شک نشته چې د کوم کورونا وایروس یو وبا چې خبره شوې ده دا د الله جل شانه یو امتحان دی او په ټولو بندگانو باندې د ازمایښت لپاره مسلط کړی دی. او په افغانستان کې هم همدغه سي ده، خصوصا په ننګرهار کې زموږ نظام او ادارې ولایتي ادارې البته په د ټول ننګرهار په کچه باندې خصوصا د ننګرهار ولایت د ارشاد حج اوقاف ریاست او علما کرامو په ټول ننګرهار کې کله په کله ولسوالۍ په ولسوالۍ مسجد په مسجد باندې د کورونا وایروس د مخنیوي د وقایي په موخه باندې عامه په هاوې کړې ده او دا عامه په هاوې تقریبا په سلو کې 30% خلکو عملي کړې ده. مشکل دا ده چې زمونږ ولس ترڅو پورې چې مصیبت دوی ته ونه رسیږي په هغه باندې صحیح عمل نه کوي. هغه لارښوونې چې د صحت عامې وزارت اهل طب او یا ډاکټرانو ډېر کم خلک هغه لارښوونو ته اعتنا کوي او په هغه باندې عمل کوي. لله الحمد په ننګرهار کې وضع تر ډېره بریده قراره ښه ده انشاءالله العزیز.
کوم ځایونو کې کوم کلو بانډو کې د دې رعایت نه دی شوی؟
ننګرهار کې تر اوسه پورې وضعیت دا نه دی چې نه ده چې مونږ ولسونو ته وویو چې تاسو مساجدو ته مه راځئ. خو دوی ته مو ویلي دي چې دغه تجمعات غونډې او په یو ځای کې راټولېدل دا د دغه وایروس سرایت باعث کیږي.
یعنی اوس هم خلک جماعتونو ته ورځي د سید مثلا خپل زیات تعداد چلته منځونه وکړي په ګډه؟
بله بله او ننګرهار کې خلک مساجدو ته ځي او په مساجدو کې تراویم کوي، په مساجدو کې ختمونه روان دي او په ډیرای مساجدو کې چې موږ ورته عامه پوهاوی ورکړی دی خلک هغه لارښوونې عملي کوي کومې لارښوونې چې د اهل طب دي او د
مثلا یو مثال مثلا چې تاسو خلکو ته ویلي دي او سره د دې هم د جمعتونو ته راځي نو څه ډول رعایت کوي؟ د څه شي رعایت کوي؟
خلکو د مساجدو نه ندي منی کړی،
صحیح
مساجدو ته راتلو نه ندي ویلي چې مرزه تاسو،
ښه
بلکې ورته مو ویلي چې مساجدو کې منځونه په پرندو کې وکړي، د مساجدو په صحنونو کې وکړي، بیرونی وکړي، په آزاد فضا کې وکړي، فاصله ونیسي او منځونه لنډ کړي. مخکې به چې په تراو کې 15 سپارې 10 سپارې او 15 سپارې ختمونه کېدل، اوس هم ورته ویلي دي چې 1 سپاره ختم وکړي، لنډ تراوې وکړي، فاصله.
او خلکو دا منلی ده؟
خلکو تقریبا منلی ده او الحمدلله هم ورته ویلي دي چې روزانه باید 2 ځلې 3 ځلې مسجد د واپاشي شي، د مسجد نه فرشونه وباسئ، د ځان سره جانمازونه راوړئ تر څو هغه خلک چې څه ناڅه مشتبه دي، یا زکام نیولی دي، یا ټوخیږي، یا ضعیف دي، سپینګیری دي، یا ماشومان دي، دوی د مساجدو ته نه راځي. او هغه څوک چې مشتبه مریضان دي، یا زکام لري، یا ټوخیږي، هغه د قطن مسجد ته نه راځي تر څو هغه اشتبا چې په دوی باندې د کورونا کېږي دغه خدای نه خواسته دا واقعاً مثبته ونخیږي او نور خلکو ته سیر ونکړي.
قاری محمد داود مجاهد صاحب، کوم کلو بانډو کې وګرځیدې کې دوه مثال ورکې دا وایي چې خلکو څه ویل چې دا دی باندې پوهیږي چې دا د دوی په ګټه ده؟ دا خبره دا خبرې چې تاسو کوي دا تجویزونه چې تاسو وړاندې کوي
د ممندری په ولسوالۍ کې، د غټي کوټ، چپرهار او کوټ په ولسوالۍ کې مونږ د علماو سره مجالس درلودل. په ابتدا کې ډېری خلکو دا موضوع نه منله، خو لله الحمد د عامه پوهاوي له لارې اوس ډېری خلک په دې پوه شوي دي چې دغه موضوع یو حقیقي موضوع ده او باید جدي توجه ورته وشي او د ځان ژغورنې لپاره باید دغه لارښوونو ته توجه وشي.
د خلکو په خپلو سترګو چیرته په کوم کلي او بانډه کې ولیدل چې څوک د پدې مرض اخته شوی، مړ شوی، چې دوی وګوري او پوه شي چې رښتیا هم دا خطرناک مرض دی؟
بله بله، او په ننګرهار کې ډیره پیښې داسې وشوې چې هغه مثبت وي او څه کسان په شهادت ورسېدل. یو د هغې مثال نه ډاکټر صاحب حنیف و چې هغه په کابل کې مرض باندې اخته شوی او کورې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې و، هغه وفات شو، بیا دلته دفن شو.
ډېر زیاته مننه تاسو نه د ننګرهار د ولایت د حج اوقاف رئیس سری حاجي محمد داود مجاهد صاحب کوروم بدن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په دې وروستیو وختونو کې په خوست کې په بیوزلو او اړو کورنیو د یو شمیر بډایو خلکو او سیمه ایزو خیریه بنسټونو لخوا د مرستو د ویش لړۍ ګړندۍ شوې ده. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی.
د خوست اوسیدونکو همیشه ګل له حق مرستې یو اندازه لمړني خوراکي توکي ترلاسه کړل چې په قطر هیواد کې د یو شمیر میشتو افغانانو په مرسته اخیستل شوی او پر بیوزلو کورنۍ وویشل شول. هغه وایي چې تر یوه بریده باید خپل کورنۍ اړتیا رفع شي، خو د دې ستونزې د اساسي هواري لپاره لا نور لاسنیوي ته هم ضرورت لري.
زه خپل کور سرپرست مې مو شکر د عصبي رښتې مې خروب دي. زه غواړم چې خدای مونږ داسې وجود جوړ کړي چې به وځله خلکو سره زه کومه کوکمو، خو چې خدای مې روغ صحت نصیب کړي نو را دغه د غریبون گئیس خلک روزي ګټي او ګټه خوري. حکومت هغه د بازار بند به وزوري نشي کړله، مشکلات وګ دي چې هر چا واس وي تکاتی وي د اسلام دین نظر د مسلمانۍ دین نظر د خپل کومک انداد وسره وکړي.
په دې وروستیو کې چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې په خوست ښار او ښارګوټي کې قرنطین لګېدلی، له بېوزلو خلکو سره د یو شمېر بډایه خلکو او خیریه بنسټونو له لورې د مرستو لړۍ ګړندۍ شوې. د دې ولایت بل اوسېدونکي قاضي آشنا راډیو ته وویل چې دی په خپله وزګار شوی او بچیان یې په ښار کې کراچۍ چلوي، خو د قرنطین له وجې هغوی هم کرای ورځ په ښار کې په انتظار ستړي شي. د خوست دارالمعلمین استاد نجیب الله واثق له بډای خلکو مرستې راټولوي او بیا پر بېوزلو خلکو ویشي. د دې ټیم پر هغو 1500 کورنیو لومړني خوراکي توکي وویشل چې له مخکې سروې کړې وې،
او موږ نهایت کوشش کړی دی ترڅو هغه واقعي مستحق کورنۍ چې په ټولنه کې دي چې ډېر بد حالت اقتصادي کې قرار لري هغه تثبیت کړو او بالاخره هغو ته وویشو. خزینه او برخه کې د 1500 کومې کورنۍ چې دي په دا کې تقریبا تر 150 پورې کورنۍ خزینه دي، او موږ راتلونکي پلان کې هم په راتلونکي کې په پلان کې لرو ترڅو یې خزینه او تعداد په مرستو کې دي نام زیات کړو.
مدني فعال حضرت محمد هنریار وایي په داسې حال کې چې کاروبارونه په ټپه درېدلي، لو بی وزلو اوړمنو خلکو سره د لومړنۍ خوراکي توکو مرستې د هغوی اړتیاوي تر یو بریده رفع کوي.
دا رقم ته کورنۍ چې یعنی د گیز دی وګیا ولا کلري، دا رقم ته د خلک د قرنټین په محل ټیک د په جسمی لحاظ به خو مضبوطی، خو کارونه نشته. خلک سوې کې ماران خو نه دي خاوري وخوري، کارونه نشته. خلک ټول په کور باندې ناس، چا چې کوم د ګټه وټه وسیله واغه پټا په ولاړ ده. نو دا غمرسته تقریبا یعنی د ډیرو کورونو هغه دردونه به ان شاء الله دوا کی.
لو اړمنو خلکو سره د مرستو د لړۍ په وقفي توګه روانه ده. یو شمیر خلک له دولت هم غوښتنه لري چې د نړیوالو مرستو په مرد لومړنۍ خوراکي توکو په برخه کې د دغو خلکو لاسنیوي وکړي.
درنو او محترم اوریدونکو، بل خصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحت مندي په امید.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.